سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت څلور بجې شوي دی خبری مجله ته مو ز فرید سیال هر کله کوم په دې خبری مجله کې مو د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حال هم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه کته هم د دیارلس طالب چرواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه هوکړې ته نه دی رسیدلې. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چرواکو د سفر معافیت دې نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلس تنو دې د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معافیت کړل شي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د کانی موادو ګمرکي محصول یې 25% ته لوړ کړی دی. د دغې وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د غازی ایناتاب سیمې د والي داودګل له خولې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوي او 22 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نزیب ښار او غازی ایناتاب ترمنځ لویه لار کې رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسي بیړیو قرارګاه سره جنګیدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې لخوا یوې جوړ شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسؤول چارواکي میخایل رزورژوف پر خپل تلګرام کې لیکلي دي الوتکه د قرارګاه له بام سره جنګیدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړي د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او وروسته ووژل تېره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 کلن برېټانوي تبری شفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم پیژندل شوی و. د ورجینیا ایالت په الکساندریا محکمه کې څرنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو جک پړی غړی ښودلی دی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی دی. هغه چې د بیټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري د 2018 کال په جنوري کې د سوری کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2020 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي.
فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ، خو شکر الحمدلله د شکر ځای ده چې
طالب چرواکی وای پر سفرونو یې د نړیوالو لوري کم امنیت وزه شي د به هیڅ مواجه دلیلونه لري.
هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غوندې سازمان سي نړیوال حیثیت
د روباتیک ټیم انجونی له نړیوالو څخه په افغانستان کې د انجونو د تعلیم ملاتړ غوښتون کړي.
د نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو انجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
او د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د سپورت او ځوانانو په پروګرام کې د ایشیا کپ ته د افغان کرکټ ټیم پر چمتووالو پروګرام لرو.
د ایشیا کپ لپاره ډیره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډیرې ښې وي.
د افغانستان د خبرونو راپورونو تر څنګ د نړۍ نه راپورونه هم درته لرو. خو وړاندې خبرونه کې
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت ورښتونه شوي او ورسره جوخت سیلونه جاری شوي دي. دغه سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه وخت دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
مخه بنده شو. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې تېره شپه او نن سهار سیلونو د سر و مال ډېر تاوانونه اړولي دي. د لغمان ولایت پالینګار، قرغیو او بادپخ ولسوالیو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 55 کورونه نړېدلي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې سیلونو یې 130 څاروي هم وړي او 150 کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه راز سیلونو د اوبو یو شمېر کانالونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. د سیلونو له کبله د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او د جلال آباد ښار د ځینو برخو په شمول د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې شدید بارانونه ورېدلي دي. د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
خوګیانو کې بر بیر سیمه کې سیراب راغلی، باران وجنه ډېر دا کور بته سختکاري او دا ځوانان راغلي خوهوله کومګونه کوي، دیوالونه راغورځلی، کور ټول غورځلی دی او ګوره بل کور هم را روان دی تاسو سختکاري.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د غزنی یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعې په ورځ په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې او شنبې په ورځو په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې وه. سیل ځپلی وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کال د دې وخت د معمول خلاف او ورسره جوخت سیلونه دوام لري چې له کبله سلګونه تنه مړه، ژوبل او یا بې درکه شوي، سلګونه کورونه او لسګونه زره جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. دا تاوانونه په داسې وخت کې اوړي چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
د طالبانو په حکومت کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاند مولوي محمد نسیم حقانی د دغه پیښو په تړاو آزادۍ رادیو ته داسې وویل
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي. دغه سیلابونو ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې و. چې زموږ د معلوماتو مطابق په دغو ولایتونو کې د تیر ورځ راهیسې کوم جانی تلفات نشته. البته بعضی کورونه په کلی او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او بعضی زراعتي ځمکې چې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي د مرګ ژوبلې کوم راپور نه لرو.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت روښتنه شوې ده او سره جوخت سیلونه جاري شوې دي. د دغه سیلونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه وخت دي. په دې تړاو مو د ننګرهار ولایت د خوګیانی ولسوالۍ ول یو تن اوسیدونکو سره مرکه کړې ده چې په پیل کې مور نه پوښتې دي چې په دغه ولسوالۍ کې فلحال وضعیت څه ډول دی او هلته خلک له کوم ستونزو سره مخ دي.
اوس په حال په سیمه کې وضعیت ان شاء الله اوس نورمال دی، خو سیلاب پیښ شو یو څه اندازه اوبه دغه د غونډیو سرې ساحونه راغلی وې. زموږ په دې کلي باندې دغه کاریا کې تقریبا لس یوولس کلي اوسېږي او ډېر زیات زیانونه یې واړول، مالي زیانونه یې زیات واړول، کروندې تخریب کړلې، ځینې دیوالونه لګانې وغورځولې او کوم هغه فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټولې تخریب کړ. خو شکر الحمدلله به شکر دی چې کوم ځاني زیان نه درلود او مالی زیان نه دی.
سیلاب څو وخت راغی، څو بجې وی، خلک اوس فلحال په څه وضعیت کې دي؟
د ورځې نن ورځ 10 بجې باران شروع شو او تر یو لس پورې ښه شدید باران وشو. بیا دا د کلو خلک کار شول چې د خپل کورونه پریک دی او دلته ونده سرونه تا او دښت ته وځي او ماشومان او زنانا او غټان ټول بدر خپل کلی او کور پریخ او وته دغه ته دښت ته وته د ونده جیب سرونه تلاړل په کلی او باندې باندې ټول باندې سیلاب راغی. د ما غونډې دواړه خو خپل د سیمه وګو ډیر زیات وی پزات خبره نه کوه دا تا وب کمی شوی دی نه شوی.
تر اوسه پورې تاسو ته د دولت لخوا کوم مرسته رسیدلې ده یا کوم بل ارګان لخوا تاسو سره مرسته شوې ده؟ ځکه کورنۍ ټولې بهر راوتې دي، حتما هلته داسې ځای د اوسېدو مناسب به نه وي. کورنۍ سره څه مرسته شوې که نه؟
نه په تر اوسه پورې کوم ورګان یا کوم یو انجو یا خلک مونږ ته د مرستې په خاطر نه دی راغلي. زمونږ خپل د ځوانان لاس په کار شول او دوی یوازینی دا کار یې وکړ چې ماشومان یې په دغه باندې په تکلیف باندې دغه ساحو ته ورسول. بیا ما خپل په د سوشل میډیا فیسبوک یو ویډیو خپره کړه تر څو دا نور خلک خبر شي مونږ دپاره د مرستې دپاره یو څه راولېږي یا کومک وکړي. خو بس متاسفانه مونږ سره چا چې همکاري ونه کړله او په هغه صورت کې څوک رانغله.
د خوږیړو په څو کلو کې دغه سیلاب راغلی ده؟
تقریبا دا خو څلور پنځه کاریو باندې باران وشلو او هغه ټولو کې باران زیات شدت وموند. اوس موږ دغه خپله کاریا چې کومه ده د کوز بیار کاریا ډېر زیات کلی لري، نفوس یې تقریبا 5000 کورنۍ اوسېږي. دغه ټول داسې په دغه کې اوسېږي، د زراعتي ځمکې لري، دغه پنده یې ساحو کې اوسېږي او هغه د سیلابونه راغلل دوی مړ شو چې دغه ځای نه اوسي. نورو سیمو باندې هم شوی ده، لکه مثلا بر بیار کاریا ارغچه، نورو سیمو باندې هم بارانونه شوي، سیلابونه راوتي. تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا باندې.
استاسو د شاوخوا ولسوالۍ او سیمو کې څه وضعیت ده؟ هلته هم بارانونه شوي، سیلابونه شته که نه؟ هغوی نو څه احوال لري که نه لري؟
ګرار ولایت په همدې فیسبوک له طریقه ما خبر شوم چې اوس یو چا پوسټ کړی و د مومندرې ولسوالۍ کې سیلاب راغلی و او د دې تر څنګ شاید چې چپلیار ولسوالۍ دته موږ ته سره سرحد لري او په چیرګام هلته هم شوی وي. او خپل خصوصا د افغانو سیمه کې دغه لاندې د چمتلي خرګوټي نه نیولې هم دسې هرغه چاو بار بیار کوز بیار دغه سیمې ډېرې زیانمنې کړې. په دې باندې ډېر زیات باران او سیلابونه راغله.
د پوخانۍ وضعیت په دې کلي کې څه ډول و؟ پوخا داسې و څه شوي و که چېرته باران کېدلو داسې سیلابونه کله راغلي و په دې سیمه کې نه راغلي؟
نه، پوخا زموږ په دغه سیمه پورې زما د ژوندانه یادښت کنه دی چې همدغه کلي کې راغل شوی یم. نو کوم داسې باران ما نه وکتلی او نه سیلاب چې زموږ په دې سیمه باندې راشي. دا او لومړی ځل و چې په زموږ په دې کلي باندې داسې سیلاب راغی او زموږ دغه کورونه او دغه دغه تخریب کړ.
د ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالیو د کوز بیار اوسیدونکی نبی الله ایوبی و چې د وروستیو سیلابونو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس به ورشو پکتیکا ته د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د $6 میلیون په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي دغه کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې یې پرون پیل شوي. خو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ د یادې پروسې د پراخېدو غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستیو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېر ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دی موده د 2 میاشتې تر 5 میاشتې ده، یعنی که په 2 میاشتې جوړ که په 3 کې جوړ شو اخري ده چې په 5 میاشتې بس فارل کیږي. کیدای شي ممکن د دې سره مخکې جوړ شي. یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولي چې موږ سره شریک شوي دي، هغه زر کوره په ګیانا کې او زر په برمل کې. د برمل د اوس ادب صح شوی ده چې د زر کوره لپاره $6 میلیون و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې وروستیو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګري ملتونه ورکوي. له بل خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسیدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي، خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټکه شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ګیانوال او راز محمد:
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوي. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوي. د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا 2 بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل، خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوي، نه یې عمل کورونه پیل شوي دي. یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوي او کورونه یې هم
پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و، نو ورسره عمل پلاوی هم هو. اول لاړ شول بیرمن ولسوالۍ ته چې په هغه ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده، او بیا ګیان ته راغلو چې تیرو سفره دلته د کورونو د جوړولو د بنسټ ډبره نه ده ایښل شوي، او سخت بارانونه هم دي، نو د بارانونو د وجې خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم افغانستان کې تم شو که څه هم د دیار لستالب چرواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیار لستالب چرواکو د سفر مافیت د نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پورو ډیپلوماټانو له قول لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیار لستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دي د لنډ وخت لپاره معافیت ورکړ شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیار لس طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه نه ده توانېدلې خپله وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اګست په 6مه د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې په لوي دي چې دیار لس طالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او د طالب چارواکي دي د روسیا او چین په ګډون قطر او د سیمه هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خود امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیز هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان جونو او خوځو د حقونو د نقص، یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ، او د یو ټول ګډون حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړ کې کمواله راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیار لستانو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي، او دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیه او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر مؤجه بولي. خغل مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
نه هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې څوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړیوال هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بته که بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی باید ورانه او جګړې نه خپل همکاري کمی او دا د چا په ګټه نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنه یې ضبط شوي او تر خواهی په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړ جاړي ته د رسیدو په خاطر یې د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوم لړ څخه د دوو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او طالبانو د پهن وزارت مرسیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه دنجونو د خونځو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې دنجونو او خوځو پر وړاندې د محدودیت پر اوستو تورن دي. مستمر د پاتې دیار لستانو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل وروستۍ پریکړه د دوشنبه پورې وکړه. دا په داسې حال کې راځي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې دا غسل عمل چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د دې ادارې مشر عبدالباري عمر د شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناست پر مهال وویل چې دوی افغانستان ته هیڅ درمل له فزیکی او لابراتواري کتنې پرته واردولای نشي، خو مني چې له دې عمله په بازارونو کې د یو شمیر درملو شمیر کم شوی دی. لدې نوره خو یو شمیرام خلک او د درملتونونو مسؤلین وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او کوموندل کېږي هم به یې په بې ساري توګه لوړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنی شریکولې ټینګارې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلی عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل سویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دی وارد سوی.
مجموع کې موږ د شپږ سو پنځوس میلیون ډالرو په ارزښت پورې پرمې ورکړي چې د لس زره نهه سوه شپږ اویا قلمه درمل دي. خو تر دې دمه پورې د دوه سوه شپږ اویا شرکتونو لوري دوا راوړل سوې نورو شرکتونو دوا نه ده راوړې. دوی نه به موږ پوښتنه کوو پنځه زره اووه سوه شپږ اتیا قلمه دوا راوړل سوې ده. یعنې په لس زره نهه سوه قلمو کې پنځه زره اووه سوه قلمه دوا راوړل سوې باقي دوا نه ده راوړل سوې چې دا تقریبا تر شپېته میلیونه ډالرو پورې ارزښت لري. موږ د شپږ سوه میلیونه ډالرو شپږ نیم سوه میلیونه ډالرو په ارزښت پورې پرمې ورکړي
او له هوا د بهر د درملنې توان نه لري.
درمل استود یو په یو خاطر مهمدارنګ دي ناروغانو د درملنې او د دې د معاینات استود بل خاطر چې مونږ وسر لاس غریوان یو اکثر وخت مونږ خپل ناروغان پاکستان ته بیو ولې کله چې مونږ مراجعه کول ډیر رسول سر مخ کیږو.
بل خو د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی د یو درملتون مسول نقیب الله اکبري وایي په دې ورستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت له ناسموالي له کبله ځنډول شوی دی. دا پروژه د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم د کاسا پروژې ملاتړ کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبري اژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستان پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالي شي. دا پروژه چې ۲۰۰ میلیون ډالر پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسا زر پروژې لاري 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره باید له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپل اړتیا زیاته برښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپل د برښنا لکموالي سره مخامخ کیږي او لدې کبل مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي، چې لدې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتونکي دي.
له دې سره جوخ د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی له روسیې څخه د برجرۍ سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي لغړي اشرخ حافظي سره د برجرۍ یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتنه کړي چې ولې طالبان له روسیې د برجرۍ سوداګرۍ غوښتنه کوي.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د IMF او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپل مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغه سي هوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، نو د بینلی بانکي سیستم څخه به برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنې لارې برتر یوه وریانت یا یوه بدیل کې دی چې دا عملي شي.
د بارتری تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود وه.
د افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقی اروپا سره زموږ د خاص خبرتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همرا زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بینلی زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نو پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کی. نو په هر صورت کله چې د بینلی سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یوه لار ده کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي، خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په داتیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت، یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 160,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 160,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 10,000-15,000 ټنه چهارمغز صادرېدلې، تقریبا 6.5 میلیون ډالر په هغه وخت د په نوم د بارتری ډالر یو مجازي ډالر چې فزیکي شتون نه درلودل خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد وو. نو اوس مهال خو نه مالوج صادرې کوو نه ممیز دونه شت لروچ صادر کو او دا چارمغز هم شتون نه لري.
زموږ همکار اسمت سروانو چې له ازرخش حافظي سره د افغانستان د تجارت په اړه باندې خبرې کړې وي. د خبرونې په دویمه نیمای کې درته د سپورت او ځوانانو پروګرامونه لرو، خو لږ وړاندې خبرونه ته ورسو. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دیارلس طالب چارواکو د سفر معافیت دي نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دي د لنډ وخت لپاره معاف کړل شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کنی مواد ګمرکي محصول یې 25% ته لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه په خوا 15% وه. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کنی موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیې سره برابره شي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې وی ترافیکی پیښې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. د فرانسې خبری اژانس د غازی ایناتاب سیمې د والی داود ګل له خولې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوې او 22 نور پکې ټپیان شوې دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نایزنب ښار او د غازی ایناتاب ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یوه بی پیلوټ الوتکه د روسیې بیړۍ وو قرارګاه سره جنګېدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې یوې جوړې شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسؤول چارواکي میخایل رازورژوف په خپل ټلګرام کې لیکلي الوتکه د قرارګاه له بم سره جنګېدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړی د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او روس ته ووژل شول تېره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 برټانوي تبه الشفیع الشیخ د امریکایي ادباو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم دی. د ویرجینیا ایالت په الکزاندریا محکمه کې څارنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو وړه غړی خودلی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی و. هغه چې د بیټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري د 2013 کال په جنوري کې د سوریې کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2006 کال کې امریکا ته ولېږدول شو.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه په یو بل ونی ځ خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې په ایرلند کې د کوربا هوا د افغانستان ترمنز د 15 سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته ورسیده. لدی وروسته افغان لوبډله متحده عربی اماراتو ته ځي، هلته د آسیا جام په سیالیو کې برخه اخلي. په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې د بریاو چانس څومره دی؟ د کرکټ له یو افغان اتصارونکي قسیم هلال سره پرې خبرې کوو. دا هم اوري چې د هندي رسنیو په حواله د دغه هوا د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کولی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولي وای لډیر وخت راهیسي رواني ناروغي زوروي. نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري په ایرلند کې د کوربا هوا د افغانستان ترمنځ د 15 ورځې سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته رسیدلې. ایرلند د تیر چهارشنبه په ورځ چې د اگست 14 کې د 15 لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د لړۍ درې د دوه په وړاندې وګټله. په وروستۍ لوبه کې ایرلند په 6 وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان په 15 اورونو کې 15 منډې وکړي، خو د باران له کبله لوبه وځنډول شوه. د لوبسارانو د پریکړې لمخې لوبه و اورونو